السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه چې په ازادۍ میلمه کې له ذبیح الله غازی سره مرکه شوې ده. دا پروګرامونه در سره واوري. دا ساعت لنډه خبرې برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د المپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د المپیک له کمیټې سره اړیکې پرې کړي او دغه کمیټه تحریم کړي. دا چې دا غوښتنې په څه معنا یوه مرکه هم درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرڅه هالوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید له به ځواب لري، خو وینه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي بازاران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حمل ته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پیتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگټن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنې ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستونکي بریده لاس په سر شي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپار په بندونو کې اوبه او د برښنا تولیدات زیات شوي دي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برښنا د تولید زیات شوی او ټول عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو سروبي او ماهیپار بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میګاواټو ته رسیږي پلازمینه کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برښنا ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانیستو خبر ورکړی دی. په دغه روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځو لخوا وړاندې کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 90 ته پورته شو. اسوشیتد پرس خبري اجانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوې دي. چارواکو د پاکستان په جنوب کې په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوې چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پرېوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سپځېدو سیالي لوبډالې ته 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي تروس هیت په 120 توپونو 102 منډې جوړې کړې. اوریدونکو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام لکه وړاندې مې چې درته وویل. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو ته ځانګړې شوې. نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه خو په سر کې دا راپور راخلو چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعاله فریبا رضایی وایي د المپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د المپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې د دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمېر نورو سازمانونو هم ورته غوښتنې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا 100 ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړې فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
د طالبانو په اړه ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکي چلند لري، هغوی ډېر زیات خطرناک دي. که چېرته د اولمپیک نړیواله کمیټې هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډېره خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبار رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان نجونې د کډوالو په ټیم کې شاملې او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورته نورو غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیوالې او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او ټورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتک او داد محمد پاینده چې پخوان په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر اوربلل شوی وو. تر فریبار رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمز مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بېلابېل نظرونه اورېدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دی په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي، د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موریدل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا غوښتنې په څه معنا دي او اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات پوښتلی. دا مرکه واورئ، ورپسې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه له یاده مباسئ.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډې لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. د
ساده صاحب کې چیرته ورزش سیاسي کېږي؟ لوړاندې موږ وو تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې، د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغېزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په مولیناو خلک هغه ګوري هغه هم اغېزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات سي د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولي دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغېزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی دما ورکړي ده دا هر څومره زر چې کېږي دا ختمي کی، او دغه افغانان چې ډېر ځورېدلي دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه ځورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین صاحب محترم غیر مستقیم پومولینا و خلق چی دی متظر شوی دی او متظر کیگی لدغه بندیزونو نه چی اوسنۍ که حکومت په لوب باندې لګولی دی خاصتا جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال صادات چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنې.
تاسو زوبر کول کې یو څوک یو چاسي اون نګړي هغه خپل خور ودو په کال باندې کې ناولې ویل نه دی هغه پښته د کوچې د تا خوخه درې تا آزاده کنه بعد اورا د خبرو باندې څو برخو.
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلی کور ته په مرکه یا رای باری ورځي، ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته، که نن وي که سبا وي، خدا خور ورکوي که نه، ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي.
خو ټولې کورنۍ بیا داسې نه دي، هغوی لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښې کورنۍ او ښې جلۍ په لټه کې وي، همداسې خور او لور ته هم ښه انتخاب کوي.
لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدرمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره یې څوک په مرکه ورځي، ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې رایباری یا خواستګاري د ګډ ژوند د پیل لومړنۍ زینې دي، او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعي امر دی. خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو په کله وایي
د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه ښه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به دا وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، همالته به سره کینی که رد وی که مقبول وی، همالته سره خبرې وکړي او په احترام سره رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه آداب دا بد ښیي، جمعیت بد معرفي کوي، نقي غرور ده. مثلا مقابل جنب که ښه کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او وقدا یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو، تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي. سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکې بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور شي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه ده ته نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. څه چې قسمت وي، خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي، هغه ته به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي. په خبره یې دا مناسب کار نه دی، ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو، دا په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې په اکثره خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره، دا د یو دوستۍ فعل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي. دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډ جمله لري چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کې چې څه ډول ماته رالی دی، څنګه جرات وکړي چې ماته وایي. مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي، بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت می دا غرور او تکبر نه کولای چې کله ما ته څوک په دوستی باندې رااله چې د زموږ سره دوستی وکړه، د خپل لور د زما ورور ته راکه، د خپل لور د زما زوی ته راکه، خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي، غرور کوي، دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري اوس په افغانستان کې. دا ستاسو لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د شهادتونه لري، د شی کورنۍ څخه د ځان ته خوشبو، همدغسې د خپل خوندو دپاره هم هڅه کوو. که زه یو پلار سم هم به دا هڅه وکړم چې د خپلو لورګان دپاره داسې خاوند پیدا کړم چې د ښې کورنۍ څخه شهادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ سته، هغوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپله هڅه کوي چې یو ښه خاوند خپلې لورکۍ ته پیدا کړي، ښه خاوند خپل خورکۍ ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي هغه کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نه وي ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلي وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که خپل هر رقم هر څه کوي او که نه کور ته خور ته خزګار راسي، که اصل کې وګوري دغه موضوع ته، دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسېږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه که یو هوښیار انسان یې، خصوصا د هلکان هوښیار یي، د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خوا ته تیتي، نو ظاهره خبر ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا هلکان؟
هلکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته، لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګ یې بدیږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم، د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلکانو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامتوي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راکوي. متاسفانه دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم به سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه نه چلو کوم چې زه به خپله د بان چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق یي، عمر به یې داسې یي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او دا نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ کې بل څوک دا رقم دې کور ته راځي نو هغه خلکو سره که وویني یا خپلوانی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې. ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه هغه بل خبرې بل خبرې بالاخره عجلي په کور کې پاتې کېږي د واده عمر تېرېږي نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسیرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلن کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي کور ته ورېندارې راځي نو واضح خبره ده چې مور پلار خو هم ټول عمر حیات نه وي دغلته بیا د نجلۍ ژوند څومره تریخېږي.
ډېر زیات تریخېږي عمر ډېر زیات تریخېږي د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده یعنی مونږ عام خبره ده د وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم څه دا رقم طبعا انسان کې بدلون راځي څه په ورور کې بدلون راسي څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي څه ورېندار سي نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخېږي نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بلې کراس اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رای باري کوي له دوی سره څه ډول چلند باید وسي؟
ډېر زیات احترام ورته وسي په ډېر یو درنده سترګه باید ورته وګوري ډېر قدرې وکړي ودي ګوري پلټنه دې وکړي هغوی ته ښه احترام ورکړي عزت دې ورکړي په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو مونږ ته په درنده سترګه ګوري همدغسې تاسو خپل درنده یاستئ چې مونږ ته په درنده سترګه کتلي چې زمونږ کور ته راغلي یاستئ نو باید پلټنه وکړي پوښتنه وکړي دا خو د زور کار نه ده وایي خیښي په خوښي کې دوستی په راځي دا رقم څه متل ده په پښتنو کې نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کوره نه دی ای ته عزت ورکه چې خپل ته بیرته عزت وینې نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کورنۍ و نو خپل خور لور به ورکه یو خو کورنۍ نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکې چې موږ دغه کار ته خوخه نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کورنۍ د بل کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنه کی اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي یا خپل بې عزتي کوي ځکه چې بیرته مقابل کې بې عزتي نه دي.
bale که چیرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي په حساب سره برابر نه او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کی نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دوی خفه هم نسی
دا ځواب به تاسو ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل ته خو دی تاسو د فامیل دا یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده یا د دغه رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي دغه مثبت دي نو که چیرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه شو مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي د موږ هم تباسي نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کې بد چلند وسي باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه نجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي نجلۍ ورکوي هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د نجلۍ له غاړې په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي یا بس غواړي چې هر څوک یې وغواړي پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نشي کېدی هېڅ کلم عذاب نشي کېدی دی په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ د هغې شاته د فامیل د هغې خصوصا د خپله د عالت څه کاره ده څوک ده څه شی کوي څه شی نه کوي څه عمل لري څه رقم انډیوالان لري دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي د وروسته هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي پوښتنه وکړي دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسي او کله ژوند دې برواده وای همسي
په اخره به هغو کورنیو ته چې ځوانې نجونې په کور کې لري او خلک رای باری تا ورجی چه و مشوره تا سولاری؟
بهتر خبره داره چې اوس په ډېرو کورنۍ کې جنکیان ناست دي او الکان هم بے ودور ناست دي. که کورنۍ او مناسبه وي په ډېر دولت په ډېرو پیسو باید نه ګرځي چې ولاد ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت او پیسه سه دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چېاره ډېرې پیسې دي څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي. نه، په کورنۍ کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډېره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام ولري او د هغه عزت او پت وساتي، نو دا ډېره مهمه خبره ده چې ښه کورنۍ او خالکي نو باید خپله خور لورونه ساتي. دې له خاطره چې دا ښایسته ده یا دا بدرنګه ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري، دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید ونه ګوري، دې ته باید وګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري، څومره خطوب لري. نو دا ډېره یو مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. د یو جلۍ کالکي باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلۍ ویني او جلۍ د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل له دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلۍ خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو باندې.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 81. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست.
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شایع دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان میں ډیر یادېږي چې زب پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزی نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادېږي خپل کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډیره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپل داسې ده لکه مور، نو هم خپل مور د چای دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بېلابېل کلیو ته تاسو سفرونه کول د یو فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې داغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ وو په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وې نو هغه به دې ویل، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري او کنه دوی ته چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بېلابېل مسائل. مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړل او بلاخره د نه دوايي نه د هغه نیا مړه شو. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناست ما ته وایي چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته یو پولي چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس در کوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورٹ د دینه شروع کچې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک په کشته مګر د انسانانو نشته ده چې 5000 انسانان پکې اوسېږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زموږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازي صاحب محترم راځئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازي دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم ګزارش به مې کوو. زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډېر زموږ خبریالان ملګري دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم پخوا مې ډېره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې به کله راغللم ګزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د ګزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې ګزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي. سالی صاحب،
غازي صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې چا د خپلولۍ د لارې چا د سمت د لارې او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله. موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځي د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو کنه. ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالیس، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ. دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهور رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتهویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما وتهویل تا واده کړی؟ ویل نه، ما واده نه کوي. ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. مال څه وی؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي کنه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هغه ساحه کې چې وم، هغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خونده پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوری، زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وایم کنه مثال ته ما دا مسائل رپورٹ کړی وې او دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وې زبیا ډیر خلک نشم پازه بولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا یو غټ مشکل دی نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر امینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غ تیار شیان جوړ کما نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټکې دلی دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده الته د منابع مندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبان حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چې وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زګورم هغه گزارش وکي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي د څه یو حالت راوستي دي چې د بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سی او بے طرف خبریالی وکی
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیر سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونه کی او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبريالان دی لک تر لګه دې ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هده باید کوشش وکړي موږ چاته نشو ویلای صالح صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبريال ذبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبريالي څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم صالح صاحب تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره تشکر
شفال غلی ای ناز ولی میروم شینکی خالونه ای مرزا لاره
ಮರ್ಗ